دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې لس او په کابل کې نه نیم بجې دی. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرو ملی جمهوری غورځنګ ویلی دی چې د شمالي وزیرستان پولیسو د فبروري لسمې د ډزو په تړاو پر محسن دوړ او ځنو نورو ملګرو مقدمه دایره کړې ده. د ورت مارچ په نوم ډله نن د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې لاریونونه او غونډې کوي. او امریکایي ولسمشر ویلی دی چې په هیواد کې دننه او بهر خپلواکي او ولسواکي له ګواښ سره مخامخ ده. بشپړ خبرونه. ملي جمهوری غورځنګ ان ډی ایم وای چې د شمالي وزیرستان پولیسو یې پر مشر محسن دوړ او ځنو نورو ملګرو د فبروري لسمې د ډزو په تړاو رپورټ دایر کړی دی. ان ډی ایم وای امنیتي سرتیرو پر هغه ورځ د محسن دوړ په مشرۍ د انتخاباتي نتیجو بدلولو پر ضد پر احتجاجیانو ډزې کړې وې چې پکې څلور تنه ووژل او د دوړ په ګډون څوارلس ژوبل شول. امنیتي ځواکونو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان پخوانی لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د فبروري پر 12مه ویلي ول چې مظاهره چیان له وسلو سره په میرامشاه کې د انتخاباتي افسر دفتر ته داخلېدل چې له سرتیرو سره یې نښته وشوه. ان ډی ایم تر پیښې وروسته د امنیتي او انتظامی چارواکو پر ضد د مقدمې دایرولو اعلان وکړ. د هغه ګوند ویان جمال دوړ بیګا مشال راډیو ته وویل چې پولیسو د چارواکو پر ځای د محسن دوړ او ځنو نورو کسانو پر ضد رپورټ درج کړی دی.
پولیس سره تماس ونیسو او دا اف آی آر چې په کومو کسانو باندې مونږ کټ کوو، نو دلته خو هغه دیشې ته تیار نه و. بیا مونږ کوشش وکړو چې د عدالت په تر باندې دا اف آی آر کټ کړو. د پولیس نه دوی کمنټس وغوښتل. بیا پولیس موقف دا ورکړی دی چې یاره مونږ خو الټا د ملي جمهوري غورځنګ په چیرمین محسن دوړ باندې او په نورو سو ملګرو باندې اف آی آر کټ شوی دی.
مشال راډیو په دې اړه د شمالي وزیرستان د پولیسو له مشر سره په رابطه و نه توانید، خو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي تایید کړه چې د محسن دوړ او د ان ډی ایم په ځنو غړو پر ضد مقدمه دایره شوې ده. نن د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او د عورت مارچ په نوم ډله د پاکستان په لویو ښارونو کې لاریونونه او غونډې کوي چې موخه یې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی پیدا کول دي. عورت مارچ ویلي دي چې خپل سګنۍ کلنۍ لاریون د بلوڅانو او د بشري حقونو مبارزې ماهرنګ بلوڅې ته ډالۍ کوي. بلوڅې د تیر کال په پای کې د جبري بې درکیو پر ضد له بلوچستانه تر اسلام آباد پورې د لاریون او هلته د څه باندې یو میاشتني پرلت مشري کړې وه. په پاکستان کې د خلکو ته ورکولو تور اکثر پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کیږي، خو پوز دا تور ناسم بولي او وایي چې ځینې کسان چې ورک بلل کیږي له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. عورت مارچ ویلي دي چې دا ځل یې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د لاریون موضوع هیله او مزاحمت ټاکلې ده. په پاکستان کې د عورت مارچ په نوم لومړی لاریون په 2013 زیږیز کال کې په کراچۍ کې شوی و. امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې په هغه هیواد کې دننه او بهر خپلواکي او ولسواکي له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي بیګانا وخت د امریکایي دولت د وضعیت په اړه د کانګرس دواړو جرګو ته په کلنۍ وینا کې وویل چې که څوک دا فکر کوي چې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین به تر اوکراین وروسته نورې جګړې ونه کړي نو دا ناسمه ده. بایدن د استازو جرګې او سینټ غړو ته وویل چې اوکراین د ملګرو هیوادونو د لا زیاتو مرستو په وسیله د خپل ځان دفاع کولی شي. موړی په خپلو خبرو کې پر پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم انتقاد وکړ او د 2021 زیږیز کال د جنوري په پیل کې د هغو بلوګرو یادونه وکړه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجو پر ضد د کانګرس په ودانۍ ورننوتی ول. بایدن هغه پیښه امریکایي جمهوریت ته د ګواښ په نوم یاد کړه. نوموړي په خپلو خبرو کې پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره بولي سخت انتقاد وکړ او وی ویل چې هغې ډلې په اکتوبر کې په اسرائیلو کې 1200 تنه ووژل. نوموړي البته پر اسرائیلو هم غږ وکړ چې په غزه کې فلسطینیانو ته د مرستو رسولو لپاره اقدامات وکړي. بایدن په خپلو خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د منځني ختیځ لانجه د دوو دولتونو په جوړېدو هواریدای شي. امریکایي ولسمشر په خپل یو ساعته وینا کې زیاتې څرګندونې د خپل هیواد سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسلو په اړه وکړې او د خپل حکومت لاسته راوړنې یې بیان کړې. نوموړی غواړي چې د ډیموکرات ګوند د نوماند په حیث سږ کال په نومبر کې د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي. د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شلوورا کرکټ په سیالیو کې د پېښور زلمی او کوټه ګلیډیټرز ترمنځ لوبه ده. د مارچ اتمه باندې د راول پنډۍ په لوبغالي کې سیالي د پېښور پر وخت د ماخوستن پر وو او د کابل پر شپږ نیمو بجو پیلېږي. تر دې مخکې پرون اسلام آباد یونایټډ لوبډلې کراچۍ کینګز ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. او د افغانستان او د آیرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ دویمه لوبه سبا کیږي. دا تر هغې وروسته ده چې د مارچ پر اوومه افغان لوبډلې د درو یو ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې د آیرلند ته په 15 منډو ماتې ورکړه. د متحده عربي اماراتو په شارجه کې لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړه او په ټاکلو 500 کې د 5 لوبغاړو په زیان 310 منډې وکړې. آیرلند په ټاکلو 500 کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 215 منډې وکړای شوې او سیالي یې وبایلله. د خبرونو پای مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اورئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سټور څخه کولای شئ. اوس مرزو لومړی رپورټ ته. ملي جمهوری غورځنګ یا این ډی ایم وای پولیسو یې پر مشر محسن داوړ او ځین نور ملګرو د فبروري 10 د ډزو په تړاو مقدمه دایره کړې ده. په هغه پیښه کې 4 تنه وژل شوي او د داوړ په ګډون 14 کسان ژوبل شوي ول. این ډی ایم وای پر مشر او نورو غړو یې ډزې امنیتي سرتیرو کړې وي. امنیتي ځواکونو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان پخوانی لړمحالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د فبروري پر 12 ویلي ول چې محسن داوړ او نور ملګري یې د انتخاباتي نتیجو پر د مظاهره پر وخت د انتخاباتي افسر دفتر ته داخليدل چې له سرتیرو سره نښته وشوه. د هغه ګوند یو مخکښ مشر جمال دوړ پرون مشال راډیو ته ویل چې دوی د شمالي وزیرستان پر امنیتي او انتظامی چارواکو مقدمه درجول غوښتل، خو پولیسو انکار وکړ او دوی عدالت ته ولاړل. دی وایي اوس عدالت چې له پولیسو سپیناوی غوښتل نو هغوی ورته ویلي دي چې د دوړ او ځینو نورو ملګرو پر ضد یې رپورټ درج کړی دی. خو یو چارواکی د نوم نه خولو په شرط تایید کړه چې د انډیم د مشر او ځنو غړو پر ضد مقدمه درج شوې ده. عمر وزیر تفصیل لري.
د انډیم مشر محسن داوړ په خپل فیسبوک پاڼه د هغه مقدمه عکس لګولو سره لیکلی چې پرانا ورځ یې ملګری وژل شوی ژوبل شوی، پولیسو مقدمه هم پر دوی جوړه کړې. داوړ د فروری په 10 هغه محل په ډزو ژوبل شو چې میرام شاه کې د فوزي چامړې مخې ته انتخاباتو کې د مبینه ټګي پر ضد احتجاجي غونډه تا وینا کوله. په دغه پیشه کې د انډیم په وینا درې کسان په موکا وژل شوي ول. د داوړ په شمول 15 ژوبل ول چې وروسته یو بل ژوبل شوي هم سا ورکړې. غورځنګ وای چې ډزې د چامړې ګټ مخې ته امنیتي سرتیرو پر دوی کړې، خو امنیتي ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولې. د این ډی ایم خیبر پښتونخوا صوبایي ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل دوی پولیسو ته درخواست کړې چې مرسیال کمیشنر میرام شاه او میرعلی اسسټن کمیشنران او ریټرنینګ افسر باندې د پیښې مقدمه دایرې شي. پولیسو مقدمه نه جوړوله نو بیا عدالت ته لاړل. اوس عدالت ته پولیسو په دریس کې ویلي چې مقدمه خو په محسن داوړ او نورو ملګرو دایره شوه.
په 10 فروری باندې د میرانشا کلی مخې ته چې زموږ په ملګرو باندې کوم فایرینګ وشو، د هغې خلاف مونږ غوښتل چې زموارو چارواکو باندې مونږ خپل فایر کټ کړو، بله قانوني لاره چې کومه دا مخ په وړاندې په هغې باندې مزل وکړو. پولیس سره مطلب تماس ونیسو او دا اف آی آر چې په کومو کسانو باندې مونږ کټ کوو، نو دلته خو هغه دیشي ته تیار نه وو. بیا مونږ کوشش وکړو چې د عدالت په ترو باندې دا اف آی آر کټ کړو. د پولیس نه دوی کمنټس وغوښتل. بیا پولیس موقف داور کړی دی چې یاره مونږ خو الټا د ملي جمهوري غورځنګ په چیرمین محسن داوړ باندې او په نورو سو ملګرو باندې اف آی آر کټ شوی دی. د دوی د خو د وطن کې د دوی دا یو روایت داسې جوړ شوی دی چې مطلب دوی چې د خلکو سره زور ظلم او زیاتی مو کوي او بیا په ټاپه هغوی باندې الزام ترشی مو کوي. قانوني لاره په پاغې باندې به مزل تر اخره حده پورې کوو، او چې تر څو پورې مې انصاف ترلاسه کړی نه وي خپل جدوجهد خپل غصب جاري ساتو.
د 10 فروری ډزو پاړه فوز غبرګون نه دی خوولې، خو د پیښې څو ورځې وروسته میرام شاه پولیسو یو چارواکي سید جلال دنډې مظاهره کوونکو ته خپله وینا کې ویلي ول چې په دغه پیښه کې هیڅ پولیس سرتیری ته مرګ ژوبلا نه دی اوښتې. ملي جمهوري غورځنګ این ډی ایم په ګډون د شمالي وزیرستان یو شمېر قبیلو نماینده مشرانو میرام شاه کې د فروری 10 نه جرګې او احتجاجي لاریونونو ته دوام ورکړې. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې د انتخاباتو نتیجې دې سمې کړي. د ولس رائے دې نه بدلیږي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د شمالي وزیرستان پولیسو مشر او خانزیب تازه خبرګون بیا واخلي، خو د بیا بیا رابطه به وجود هم نوموړي هیڅ جواب نه وکړ. البته د میرامشاه پولیسو یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې ان ډی ایم پولیسو ته درخواست کړې، پولیسو لا هم ایف آی آر نه دی درج کړې، او پولیسو د لسمې فروری پیښې مقدمه بیا د محسن داوړ او د هغه ملګرو ضد جوړې کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په یو بجا،
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
د خیبر پختونخوا ترانسپورټرانو او د مالوړونکو گاډو ډرایورانو د سند له حکومت غوښتنه دي چې د هغې صوبې پر لویو لارو د ژوند خوندي کړي. د ترانسپورټرانو د ټولنې مشرانو پرون د پېښور رسنیو په مرکز کې خبری غونډې ته وویل چې په تیرو دوو میاشتو کې د سند د کچې غلو او ډاکوانو د تاوان نه ورکولو له کبله تښتولي 15 ډرایوران وژلې دي. کچا په سند کې د اباسین دواړو غاړو ته پرته سلګونه مربع کیلومتره سیمه ده چې زیاتره برخه یې د پاکستان د ځنګلونو چارو ادارې ملکیت ته او په کې له اوږدې مودې راهیسې ډاکوان او غله پټن ځایونه لري. د سند د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تیر کال له اپریل راهیسې په هغه سیمه کې د غلو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی چې په کې نه یوازې هغوی ته مرګ ژوبله اړولې، بلکې له بنده یې ډرایوران هم خوشې کړي دي. غلام غوث له پېښوره.
د خیبر پختونخوا ترانسپورټرانو او ډرایورانو په سین صوبه کې دوی ته د تحفظ ورکولو غوښتنه کړې ده. د مارچ په 1 نیټه په پیښور پریس کلب کې د ترانسپورټرانو اتحادیې په خبري کانفرنس کې وویل چې په سین صوبه کې ډاکوان ډرایوران د تاوان لپاره تختوي او چې څوک تاوان نه ورکوي نو بیا یې وژني. د ترانسپورټرانو د اتحادیې جنرال سیکرټري حاجی سکندر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې تیرو دوه میاشتو کې په سین صوبه کې 15 ډرایوران د غلو لخوا وجلې شوې دي.
پدې دوه میاشتو کې تقریبا 15 ډرایوران چې کمدینو دا قتل شوی دي، او دا چې کمدینو د کچ خمنو ته ډاکو نه وي ولې د شتګردي ده. د ای جنرال تر د وزیر اعلی پر ټولو ته پته ده. پدې کې موږ چټې کړي بار بار خو لکه ایس کیسه په ایس پدې باندې اکشن نه دی غشته تپتیش دیو چې بای دا غیر ولې پختون چې کمدینو ټارګټ کیږي پسین کې لکه تقریبا پدې کې غون سن چې کمدینو لړلې اون پد غون سن کې سیس چې کمدینو روان دي که پر ځنګ چې ډرایور بوزي نو ډرایور کې ډاکو موږ ته تاسو روډ بند کړي چې کله موږ روډ بندې دوه کوشش کوو ال کې جی پي تاسو روډ باندې دی کسان موږ نیولې دي او هغه دین دې زمينه خلاصې به ګټار چرخه نو دې دواله په یو بل باندې د قصې کې داسې چرالې. حکومت رټ خو څوک هم چیلنج کولې، د حکومت رټ خو څوک چیلنج کینو خو بیا چې کم دینو غسر به جیاز یو لګي یو ملک دې عمل رټ چلې ګولې شي خو په ملک دنه چې کم دینو یو دهشتګر را پاسي اب څنګه ته و زما په بجول کې پریشن کیږي، زما په شمو وزیرستان کې پریشن کیږي، زما په سواد کې پریشن کیږي. دغه چې کم دینو داسې یو خاص زیری چې لګې دې تال لګې نشي سمولونه شي کم دینو ستاسو کابونه بار دي.
د ترانسپورټرانو د تنظیم یو بل غړی لیاقت تلی وای په سین صوبه کې حالات دومره خراب شوی دي چې غلا پرانا ورځ هم خپل فعالیتونه تر سره کوي.
زمونږ د ثوابي او ډرایور بوتلی وو، زمونږ د صدر صاحب چې کم دینو ډرایور د نیاز خان سمین جان نامه وو، او هغه هم د کشان چې کم دینو 40-42 لک روپیه واغسته او غیر اپریخ او تاور د کنه. او اوس چې کم ویډیو غان را دینو دا مطلب دا سي به درد سره چې کم دینو مطلب قتل کوي چې زما په خیال نشي چې مسلمان سړی به مطلب مسلمان دا سي به درد سره ختم کی. بل د افسوس خبره ده چې مخکې به د شپې کول اوس یې د ورځې څنګه کوي په لار باندې چې کم دی په روډ باندې زه په دې تانی دي چې د کمی تانی په حدودو کې مطلب دا ری دا کیسه مغوا وشو دا موږ د سند ای جی پی نه چې کم دینو دا مطالبه کوي چې دا غي پیسې چو چې کم دینو فورن اف ای آر کاټ کا مکمل سیستم به ټیک شي تا وره ده کنه.
د خیبر پختونخوا د مال وړونکو غاړو د تنظیم د مشرانو د دې تازه وختونو پر دې عمل کې د سین صوبې چارواکو لخوا سره دې عمل مخې ته نه دی راغلي، خو تر دې وړاندې د سین صوبې د کورنۍ او چارو د محکمې یو چارواکي د جنوري په 9 نیټه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د تیر کال د اپریل د میاشتې نه د سند او پنجاب په پوله د کچې په علاقه کې د غلو په ضد عملیات پیل شوی دی چې وخت په وخت پکې د پولیسو سره رینجرز ځواکونه هم په دغه عملیاتو کې برخه اخلي او یو شمیر تختول شوی ډرایوران د غلو د قید نه راخوشي کړی شوی دی. خو د الطاف ول په نوم د ترانسپورټرانو د تنظیم یو مشر وایي دوی د دغه عملیاتو نه مطمئن نه دي.
دا مطالبه کوي د سند حکومت نه او خاص کر د پولیسو سکیورټي ادارو نه چې څنګه دی په خیبر پختونخوا کې اپریشن یو کې او خیبر پختونخوا د نن چې دا خبره کیږي چې د دهشتګردو نه صفا شو، نو موږ دا اپیل کوو سکیورټي ادارو ته چې برای مهرباني دا ختم کړي، د پرمټ ورکو، ټوکن ټیکس ورکو، د روډ ټیکس ورکو، ټول پلازې ورکو، پاسینګ ورکو، داغي په باوجود موږ سره زیاتې کیږي په پاکستان کې.
په خبري کانفرنس کې دوی د پښتونخوا د حکومت نه هم غوښتنه وکړه چې کپر روانو سو ورځو کې په سین صوبه کې د دوی دا مسله حل نشوه، نو بیا دي د پښتونخوا حکومت د سین د صوبایي حکومت سره تماس ونیسي او دوی دي لدې عذاب خلاص کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سل لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیار لزرا پینز سواتیا کلو هرسا. او ردون کتا یادونه کهو چی مشال ردیو لدی وقتونو نا ده سهار لسالو رو تر شپگو بجو، ده مازیگر لشپگو نا تر وو بجو، ده شپی لنهو نا تر لسو او بیاد شپی لیو لسو نا تر دو لسو بجو پا منزنه سپا شپک سو یویش کلو هرسا خپریگی. پا پاتی یادو شو وقتونو که مو یوازی پا لندو سپو آوری دلشه.
په پاکستان کې د خځو خبريالانو سازمان او د رسنیو د حقوقو شبکې فریډم نتورک په یو تازه رپورت کې ویلي دي چې د هغه هیواد پر رسنیو کې د خځو خبريالانو ونډه خورا کمه ده او ډیری رسنۍ جنسیتي پالیسۍ نه لري چې د کار په ځای کې د خځو وضعیت بهتر وساتي. هغه ادارو خپل رپورت د خځو نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی او پکې په 15 رسنیزو ادارو کې پلټنې کړې دي چې پکې شپږ ټلویزیوني چینلونه، څلور ورځپاڼې، درې خبري اژانسونه او دوه و پانی شامل دي. هغه ادارې وایي چې له 15 څخه یوازې دوه رسنیو د کار په ځای کې د ښځو د ځورونو د پلټنو کمیټې لرلې چې دا هر څه د جنسیت له پلوه پر رسنیو کې د یو بیړني حالت ښکارندوی کوي. د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو د ښځو د حقونو او د کار په ځای کې د هغوی د ځورونې مخنیوي لپاره قوانین او ادارې جوړې کړې دي. رپورت زیاتوي چې رسنۍ باید په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. شاهین بنیره تفصیل لري.
د دې پلټنو لپاره په اسلام آباد کې په 1500 خبری سازمانونو کې د کارکونکو د استازیتوب تنظیمي پالیسۍ، د زورونې ضد اقداماتو، کاری شرایطو او معاشونو په اړه معلومات راټول کړل شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې په خبری رسنیو کې د خزینه خبریالانو اوسط برخه یوازې 11% ده او د میډیا ډېرې ادارې په انتظامی چوکیو هیڅ خزینه خبریاله نه لري. په دغه اړه د پاکستان د خزینه خبریالانو د ادارې مشر فوزیا کلثوم رانا بیگا مشال ریډیو ته وویل،
جنڈر پالیسی کا نفاذ پورے میڈیا میں کہیں بھی نہیں ہے.
میڈیا کی یوز ہم صنفی پالیسی عملی نہ دا کم چے دا ملازمینو ډیر بنیادی حقونه دی پام ورته نه کیږي، لکه خزو تا د ماشوم زیږول نو ورستو چټی نو ورکول کیږي، تر دې حدا چې کو ودونه وشي نو لا ملازمتا لری کړل شي. د غشن د ماشوم زیږور لپاره د خزو د دریو میاشتو چټی خو هډو ست تصور نشته. پاکستان کې د سن په بنیاد ډیر بیلتون دی. زم راپور دا وایي چې په ډان غوندې لوی او رسپانه کې هم مستقل خزا خبریاله نشته،
انکی پروموشنز بھی نہیں ہیں، انکی ترقی نہیں ہے.
د راپور موندنې خایي چې سره د دې چې د وفاقي قانون د لاندې د میډیا هر ادارې لا د زورونې ضد د تحقیقاتو د کمیټې جوړول لازمی دي، خو په 1500 ادارو کې یوازې د میډیا دوه ادارې دغه کمیټي لري. راپور پډاګه کوي چې د 1500 خبری سازمانونو څخه پینځاو یا فیصد سازمانونه د سنفی تفریق د مخنیوي پالیسی نه لري. په دغه اړه د یو شخصي ټلو ویژن د پیښور څنګ مشره فرزانه وای چې د کار په ځایونو کې د خزو سره زور زیاته یو حقیقت ته او د مخنیوي لپاره باید د میډیا ټول ادارې دغه قانون عملی کړي.
ما خپل دفتر کې اوم دا رولز پالیسی جوړ کړی دی. اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی آغا نوٹس بورڈ باندې آغا آوازوم کړی دی. قانون کې وای چې کوم دفتر کې التا بدا قانون اوم تاسو سړو ته وخای آغا اوم ما هر ځای کې لګولې د پوسټر پشانتی میکانیزم ز دا د جتا سو رول جوړ کړي چې جناب دا قانون د ملک کې او خیبر پختونخوا کې او اغي لپاره مونږه ادارې کې کمیټي اومشتا او مونږه اینٹی ہراسمنٹ قانون چې دی هغه فالو کوو او سوچ دی اگینست کوي هغه ته سزا ملاويږي.
پلټنه خای چې د جندر د بیړنی حالت د حل لپاره بیړنی او اقدامات ته اړتیا ده، ځکه چې دا مرمنې جرنالیزم ته د دوام ورکولو څخه راګرځوي او د کار په ځای کې قانوني حقونه تر خپل لاندې کوي. په پیښور کې یو خبریال زینت وایي چې د دې په نتیجه کې ډېرې جنکې جرنالیزم لور ته ناراضي او د میډیا په ادارو کې د خزینه خبریالانو شمیره راکمه شوې ده. نوموړي زیاتوي چې د پیښور پریس کلب د 1500 غړیو څخه د خزو خبریالانو شمیره له 1300 ډېره نه ده.
نہ ہر یو نیوز چینل چې کوم دی نیشنل لیول نیوز چینل نه په پیښور کې د اغي سره صرف او صرف یو سیټ وی د زنانو لپاره یو فیمیل رپورټر او هغه هم چې د نیمه نسوا چې کوم چینل دی نه په اغي کې فیمیل رپورټر د سره شته دی نه ظاهره خبره ده چې په یو دفتر کې فیمیل وینه د سره نه پالیسیز او دغه خټیره د لری خبره نه د اغي د پر سره پایزان له پالیسیز شته نه د اغي د پر سره ځان له واشرومونه شته نه د اغي لپاره ځان له بل فیسیلیټیز شته. بل ډیر غټ مشکل دا هم دی چې زنانا میرمنې جرنالیسټانې نه نه مطلب چې د زنانو چې کوم ستونزې مسلې دي نه اغم چرته بیا نه هایلایټ کیږي او نه اغه رپورت کیږي.
سړنه د خبری سازمانونو د رسنیو د مدیرانو مدني ټولنې خبريالانو د اتحادیو او پالیسي جوړونکو ته وړاندیز کړي دي چې خبری سازمانونه باید داسې پالیسي عملی کړي چې د سن په بنیاد د تفریق او تعصب مخه ونیسي او د ټولو لپاره د کار یو شان زمينه برابر کړي.
اوریدونکو نن د خځو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې پر خځو او نجونو د طالبانو د حکومت بندیزونه او محدودیتونه دوام لري. نجونه او خځې وایي چې د طالبانو حکومت دی ورته د تعلیم او کار اجازه او ټول بشري حقوقونه ورکړي. د طالبانو حکومت وایي د شریعت په چوکاټ کې خځو ته ټول حقوقونه ورکړي دي او د تعلیم لپاره د تګلارې او میکانیزم پر جوړولو کار کوي، خو دا نه وایي چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی دی. تفصیل د اسمت ساروان پر رپورت کې.
په افغانستان کې شزیاوز د کونکو جوړې د مارچ په اتمه د شزو په نړیواله ورځ یو ځل بیا غوښتنه کوي چې د نجونو د زده کړو بندیز د پایته ورسول شي. د شزو د حقونو فعال او شی عمل وي هله لري چې په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ د شوانځیو دروازې پرانستل شي. د اسلام او حجاب سره د نجونو د شوانځیو بندیدا به ارتباط بولی وای.
موږ دریم کال دی چې موږ خپل حقوق څخه به برخستی ویو. لمړی
په افغانستان کې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو کابل دوه نیم کال وسی. طالبانو د 2022 په دسمبر کې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم بند کړل. په کورنۍ او بهرنیو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز، پارکونو، حمامونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو پر تک بندیز او د سنگارتونونو ممنوعیت په افغانستان کې د ښځو خلاف د طالبانو نور افراطي اقدامات ګڼل کیږي. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو تضمین دي، خو د ښځو د حقونو فعالانی وایي چې د طالبانو دا خبره ډیره عمومي ده. د ښځو د حقونو فعال دنیا صافي وایي
د هغه اساسي ابتدایي اولیه حق د انجونو او تحصیل چې په اسلام کې ویلو دی. یوازې دا نه، دا وایي چې ولې دوی د شریعت نه استفاده کوي، ولې دوی حجاب او تعلیم بس سیاسي کوي. دا بس بیل ده، دا نه سیاست سره کوم ترون لري او نه د بلې نور
په افغانستان کې د بشري حقوقو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ کابل لس ورځې وړاندې په خپل راپور کې وویل چې په دې هیواد کې بشري وضعیت لا هم مخ په خرابېدو دی. د خپل راپور کې د حق څخه پنوم چې طالبان د حجاب نه رعایتول بولی د شزو او جنو د نیونو یادونه هم کړې ده. د بشری حقوقو سازمانونه د شزو او جنو خلاف د افراطی او سختریزو پالیسیو په خاطر پر طالبانو نیوکې کوي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلایسي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک.
مشال رادیو ته وګیاست امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې په هیواد کې د نن او بهر خپلواکي او ولسواکي لګواخ سره مخامخ ده. نوموړي بیگانا وخت د کانګرس د دواړو جرګو غړي غونډې ته کلنۍ وینا وکړه. ویل چې روسیې پر اوکراین د يرغل په کولو ولسواکي ګواخلی. د 2020 زیږیز کال په جنوري کې د کانګرس په ودانۍ د بلوګرو ورداخلې در هم جمهوریت ته د خطر په توګه یاد کړل. امریکایي ولسمشر په خپلو خبرو کې د منځني ختیځ پر لانجې هم څرګندونې وکړې، خو زیاتره خبرې د هیواد پر سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو موضوعاتو وي. او په دې لړ کې د خپل حکومت لاسته راوړنې هم یاد کړې. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره را سره د امریکا غږ دیو رادیو خبریال او زموږ همکار فواد لامی ملګری دی. کدارت وای چې بایدن د خپل خبرې چې لدی پایل کړي چې په هیواد کې دننه او بهر خپلواکي او ولسواکي لګواک سره مخامخ ده، معنی څه و؟
لکه څنګه چې تاسو هم وویل، بایدن خپل وینا په همدې باندې پیل کړل چې د امریکا دننه او د امریکا په بهر ملکونو کې دیموکراسي یا جمهوریت یا ولسواکي د حملې لاندې ده، او د په بهرنۍ برخه کې د پوتین یادونه وکړه. ویل چې پوتین په اوکراین باندې چې حمله کړې ده، یوازې به په اوکراین باندې نه درېږي، بلکې دا وخت ورکړ شي نو دا به یعنی پراخېږي به د دې حملې. او تر څنګ یې پوتین ته دا خبرداری هم ورکړ چې بایدن چې موږ به نه شاته کیږو او ناتو او امریکا به د اوکراین تر څنګ درېږي. دا خبرې وکړه. او د نننه په امریکا کې د صدر بایدن هدف او مقصد د دیموکراسي باندې حمله نه دا و چې د جنوري د شپږمې نیټې د بلوا خبره یاده کړله چې هغه وخت کې د صدر ټاکل شوی و، نو په کانګرس باندې د ټرمپ پلویانو یرغل وروړ او هغه د شپږم د جنوري بلوا کیسه رامنځته شوه. نو دی هغه یادونه وکړه او دای په ټینګار وویل چې په امریکا کې سیاسي تشدد ته ځای نشته او د دې مخه باید ونیول شي او مخه نیول شوی ده.
سعید ډېره زیاته مننه لامی صاحب. او کدارته وایي چې بایدن په خپلو خبرو کې پر حماس چې امریکا او اروپای ټولنه یو ترهګر ډله بولی انتقاد په وک سخت، خو ورسره په اسرایل باندې هم غږ وکړي چې د غزې تړانګې ته دی د بشری مرستو رسولو لپاره اقدامات وکړي. په دې اړه باندې کله نور معلومات موږ اوریدونکو ته ورکړي چې بایدن څه ویلي.
بایدن خو اول د غزې خبره د اکتوبر د 8 نیټې د حملې نه پیل کړه. وی ویل چې د حماس ترهګر ډلې په اسرائیل باندې حمله وکړه. د بایدن په وینا 1200 کسان چې په غو کې خزي او جنکۍ دوی هم شامل وو ووژل شو او یرغمل شو او ځینو سره جنسی تشدد وشو. دا خبره یاده کړله. او د غس د دغو کسانو سره یې خپل خواخوږي څرګنده کړه او دای وعده وکړه چې یرغمل شوی کسان به دای برته خپل کورنۍ ته راستنوي. د دې ترڅنګ د فلسطینیانو د درد او د کړاو خبره هم یاده کړلې. وی ویل چې عام اولس د فلسطینیانو په دې برخه کې ډیر کسان ووژل شوی دي، ډیر کسان کورشی وی دی، ډیر کسانو باندې ډیر بشری ناوری راغلی دی. او چې اسرائیل تی ویل چې باید د بشری حالات او هغه نگرانی یا فکرمندی ته دویم حیثیت ورنکی، بلکې ټول باید په دې برخه کې فکر وکړي. او همدې اړه یې دا خبره هم وکړه چې د امر کوي د امریکا سمندري ځواکونو ته چې غزې کې د فلسطینیانو امداد رسولو لپاره باید د بهیره روم یا مدی درانه سین پر غاړه یو ارزی بندر جوړ کی او د سین دلارې باید عام فلسطینیانو ته چې په دې جګړې کې ضرر ګوري او د سختو بشري امداد او یا مرستو ته اړمن دي او ته باید مرستې ورسیږي. د دې ترڅنګ د یمن یادونه هم وکړه چې په د یمن د خوانه چې حوثیان حمله کوي په بحیره احمر او یا خلیج عدن کې، نو امریکا یې جواب ورکړی دی او د ضرورت په صورت کې بیا هم د حملو هم امر وکړي په حوثیانو باندې.
په پېښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز. ملي جمهوری غورځنګ ان ډی ایم وای چې د شمالي وزیرستان پولیسو یې پر مشر محسن دوړ او ځینو نورو ملګرو د فبروري لسمې د ډزو په تړاو رپورټ تیار کړی دی. ان ډی ایم وای امنیتي سرتیرو پر هغه ورځ د محسن دوړ په مشرۍ د انتخاباتي نتیجو بدلولو پر ضد پر احتجاجیانو ډزې کړې وې چې پکې څلور تنه ووژل او د داوړ په ګډون څوارلس ژوبل شول. امنیتي ځواکونو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان پخوانی لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د فبروري پر 12مه ویلي ول چې مظاهره چان له وسلو سره په میرامشاه کې د انتخاباتي افسر دفتر ته داخليدل چې له سرتیرو سره انخته وشوه. د شمالي وزیرستان د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي تایید کړه چې د موسن دوړ او د ان ډی ایم ځنو غړو پر ضد مقدمه دایره شوې ده. نن د خځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او د عورت مارچ په نوم ډله د پاکستان په لویو ښارونو کې لاریونونه او غونډې کوي چې مخه یې د خځو د حقونو په اړه پوهاوی پیدا کول دي. عورت مارچ ویلي دي چې خپل سګنې کلنې لاریون د بلوچستان او د بشري حقونو مبارزې ماهرنګ بلوچستان ته ډالۍ کوي. نوموړي د تیر کال په پای کې د جبري بې درکیو پر ضد له بلوچستان تر اسلام آباد پورې د لاریون او هلته د څه باندې یو میاشتنۍ ناستې مشري کړې وه. امریکای ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې په هغه هیواد کې دننه او بهر خپلواکي او ولسواکي له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي بیگانه وخته د امریکایي دولت د وضعیت په اړه د کانګرس دواړو جرګو ته په کلنۍ وینا کې ویل چې که څوک دا فکر کوي چې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین به تر اوکراین وروسته نورې جګړې ونه کړي نو دا ناسمه ده. بایدن د استازو جرګې او سینټ غړو ته ویل چې اوکراین د ملګرو هیوادونو د لا زیاتو مرستو په وسیله د خپل ځان دفاع کولی شي. امریکای ولسمشر په خپل یو ساعته وینا کې زیاتې څرګندونې د هیواد سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسلو په اړه وکړې. د پاکستان سوپر لیګ یا پی ایس ایل په نوم د شلوور کرکټ په سیالیو کې د پېښور زلمی او کوټه ګلیډیټرز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د مارچ پر اتمه د راول پنډۍ په لوبغالي کې سیالي د پېښور پر وخت د ماخوستن پر وو او د کابل پر شپږنیمو بجو پیلېږي. او ټاکل شوی چې د افغانستان او د آیرلینډ کرکټ لوبډلې په دویمه یو ورځنۍ سیالۍ کې سبا یو بل ته مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې د درو یو ورځنۍ سیالیو په لومړۍ لوبه کې پرون آیرلینډ ته په 15 منډو ماتې ورکړه. د خبرونو لنډیز مو واورید. اوس وخت شوی د اونیزې خپرونې مشال راډیوي مجلې. نن په دغه ادبي او کلتوري خپرونه کې د اقبال ساغر پر ژوند او کار خبرې کوو. د شاعر او د لکی مروت اوسیدونکی دی. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله. د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، ستړي مشه. د مشال رادیوی مجله سره زه نجیب عامر ستاسو په خدمت کې يم. دا ونه د زلمی شاعر اقبال ساغر صاحب سره داغه پر ژوند او فن باندې خبرې کوو. د لکی مروت سیمه سره تعلق لري. د همدا شبال خپل سیمه نه د واتس اپ لار سره ملګری شو دی اقبال ساغر صاحب. ستړي مشه، په خیر راغله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسم ستړي مشه ډیر مننه. لام سلامت لره. لام قدرمن کزي ستاسو عزتونو جون مغوانم درله قربان
کور مو. دا اقبال ساغر صاحب لن شان تعارف خو ماستا سو کو اوریدونکو سره یو سخ په پیژنګلوي کو کې دوی بر در سره لانو راشنای پیدا کی.
ډیره مننه. اول خو د مشال ریډیو چې سونه مینوال دي، سونه اوریدونکو دي، هغه ټولو ته سلامونه، مینا او ډیر زیات احترامات. زما نوم چې دی اقبال دی، او ساغر چې دی زما کلمی نوم دی کم چې په شاعری کې زه استعمالوم، اقبال ساغر. او بنیادی توګه باندې زه د لکی مروت اوسیدونکی یم. په لکی مروت کې تجوړی خار کې زه پیدا شوی یم او ابتدایي تعلیم مې هم هلته کړی دی، او هغې نه پس چې دی نور مختلف یونیورسټیو او کالجونو کې مې سبق ویلی دی. ایم ای پولیټیکل ساينس میم کړی دی چې کم ایم ای سیاسیات ورته وایي. په ایجوکیشن کې میم ماسټر کړی دی او اوس ورکینګ فاکس سیستم کې استاد یم، یو ثانوي درجه استاد یم.
صحیح، یعنی د تعلیم شعبه مو بیل ده، ادبیات مو نه دی لستی، ادبیات له شوق نه شاعری کوی؟
ادبیات خدا سے دی چې شاعری خو امیر صاحب دا سے یو شاعر دی چې دا خو یو خدادات صلاحیت ته پیدایشی په سړی کې د مالګه د خوره پرته وی کنه.
بله بله،
د سړی په خمیر کې دا شی وی. او نور بیا خامخا داسې شاعران وی چې هغه نه سړی متاثر شي، نو بیا لګ ډیر لیک کوي، بیا کتابونه هم ولولي، او ډیر زیات کتابونه مې د پښتو ویلی هم دي. د شاعری د نثر کتابونه خو مې کم ویلي دي، خو دغه کتابونو مې زیاته مطالعه کړې ده. د شاعری کتابو د نورو شاعرانو په خپل مې یو کتاب چاپ کړی دی.
صحیح، تاسو په کتاب به خبرې کوو، تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې د چا نه څوک متاثر شي نو په خپل مې لیک ته زړه وشي، او د شاعری او خدادات صلاحیت چې خدای پاک چا باندې لورولي هغه خلک شاعری کولی شي. نو تاسو د چا نه متاثر وئ ساغر صاحب؟
متاثر خدا دی چې زمونږ علاقه کې ډیر درانه شاعران دي. یو خو په ټول خیبر پختونخوا کې کو ګورې نو ډیر لکه مونږ ورته ژوندې تاریخ وایو کنه چې هغه ډیر غټ غټ نومونه دي. خو مونږ بنیادی توګه باندې زه چې په کومه خاوره کې پیدا شوی ما، لکی مروت کې، نو لکی مروت ضلع کې ډیر زیات نومونه دي چې په هغه کې احمد اباخیل صاحب دی چې هغه زما زه د خپلې شاعري استاد هم بولم. او ورسره بل چې ځینې متاثر شوی یم، د هغه نوم دی پروفیسر رحمت الله در صاحب، چې هغه ډیره ښکلې، ډیره سلیسه او ډیره مانیخیزه شاعري ده. هغه شپږو کتابونه هم چاپ کړي دي، اوس وفات شوی دی، الله دې د غری کې رحمت کړي،
امين امين.
نو زه بنیادی توګه باندې دا دوه شاعران نه ډیر زیات متاثر شوی ما، د رحمت الله در صاحب او احمد اباخیل صاحب. او که اردو ته لاړ شي نو مونږ چې دی ما چې کم نام په ځان باندې ځان لدا خو خکړه دی، هغه د صاغر صدیقی صاحب دی چې دغه شاعري ما ته ډیره خوند راکړي ده، ما ډیر زیات ویلې ده.
صحیح، صاغر صدیقی د اردو ژبې داسې ولسی ټایپ شاعری به وایو، د شاعر دی، یعنی د شاعری عام فهمه ده، هر سړی پې پوهیږي، او د اسانه شاعری کړې ده. تاسو هغه لاره خپله کړې ده ځان لپاره؟
بالکل بالکل، هغه داسې دي چې دې کې ډېر زیات یو کوالټیز به موږ ته وایو، خصوصیات یا صفتونه چې هغه شاعري کې دي. چې یو خو د درس په شاعري کې دا کمال دی، هغه لاره مام اخ کړې ده چې کله زه چاته وایم چې زما شاعري که څوک خپل کور کې زنانه او مینس کې ووایي بده نه ده، هغه ویلی شي. زما ورته بالکل اختیار دی، زه په دې ډاډه یم چې هغه د زنانه او مخ کې سړی ویلی شي. مطلب دا دی چې هغه په معیار داسې پکار ده. او د درس دا دکړه مونږ د درس یې نه کړی ده، اسلام خان تسنیم صاحب نه مکړی ده، چې هغه شاعری هغه وایي چې دا شاعری په کار ده، او دا هغه خپل شاعری هم دغه ده، نو ځکه مونږ دا لار خپل کړی.
نه سي، تاسو د رحمت الله درس صاحب خبره کوي، زه د ساغر صدیقی خبره کوم. تاسو ویل چې اردو کې ماغه ډیر زیات لوستې، د ساغر صدیقی شاعری چې ده لکه عام فهمه ده، لکه ډیره ګرانه شاعری نه ده، زیاتره دغه شعرونه
چې دی اولس په بالکل بالکل د ساغر صدیقی صاحب شاعری چې ده کنه هغه ګرانه نه ده. میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. جانے زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں.
بے مشہور غزل ہے.
آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں.
صحیح،
نو هغه شاعری هم فهمه ډیره ده، او هغه معنی خیز هم ډیره ده، او ښکاري داسې چې هغه د خپل ژوند نه لږ غوندې ناراض و.
صحیح، او د ژوند ته چې د څه خواږه پیرزو کړل د شاعرۍ په شکل کې، خو د دردونه ولیدل د ټولنې نه، او هغه مینه ښایي د په ژوند کې ونه موندله. خو دا ځینې خلک ساغر صاحب وایي چې دا شاعر چې وایي ډیر سهولتونه وویني او آسایشونه وویني، دی چې آرام وي نو بیا هغسې شاعري نشي کولی. دی چې په درد کې وي، په تکلیف کې وي، یو څیز ته نه وي رسېدلی، وایي دی بیا ډېره ښه شاعري کوي. تاسو څه وایې په دې اړه؟
بالکل بالکل، دا خو اسلم خان تسنیم صاحب وایي چې شاعر سړی چې دی هغه به په یو چیک غونډې باندې ناست وي بېنیازه، او معاشري ته به ګوري چې چرته غلط کار کېږي، د لړم غوندې چیګه لکای به نیولی غزا ته بټک ور کوي. مطلب دا دی چې شاعر خو اصل کې کار دا ویني کاد وی دی معاشره چې چرته غلط کار کیږي نو هغه ته ډیر زر توجه کیږي کنه هغه حساس وی او نو دی په خپل کده د په ذات کې چرته خوشاله نه راشي نو بیا د شاعری روغ نه کیږي ځکه چې دی خو اټول عمر تنقید کوي تنس کوي او دا یو حقیقت خبره ده چې سړی ډیر په درد کې وی نو بیا شاعری ښه کیږي ځکه چې انسان ته کله درد ملاو کیږي هغه بڑاس چې بهر راوځي هغه پتش خبرو کې سړی وي نو په هغه کې یو اثر خامخاوي که هغه په غزل شکل کې وي نو په هغه کې اثر خامخاوي.
ستاسو په خیال د شاعر رسالت ګینه یوازې همدار دی چې هغه د ولس هغه غلطۍ په ګوته کې کنه د دین علاوه د شعر د لارې د کول شي د ټولنې اصلاح کې هغه ته خوندونه ورکی سرور ورکی او د ژوند طرف ته مایله کې.
بالکل پوښمه بالکل شاعر سړی چې دی هغه به صرف دانه کوي چې خلک راو پاروي انقلاب د پاره او یو کې بلو کې نارابازیو کې یا مطلب دا د هغه مایوسی پیدا کې دا خو دردونه دی او غم دی او دا ولي کېږي او دا کې نه 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 دی به ورسره دی امید پیغام خلکو ته ورکوي چې تاسو امید ساتئ چې ګوره هر شپه کډیره وګد شي کنه امیر صاحب نو سحر کېږي خو خامخه
بالکل د هر شپې نه پس سحر وي
شپک هر څومره اوږده وي اخیر پړک وای رڼا شي د فرید خان صاحب شعر دی نو مطلب دا دی چې کله شاعر سړی دا سوچ پکار دی چې دی به مایوسی ډیره نه پیلاو کوي دی به چې دی هغه کوي خامخا د امید پیغام به ورکوي خو بیسیکلی دا شاید داسې دی چې سړی سره درد زیات وي نو بیا شاعری ښکلې کیږي.
صحیح. نو تاسو نه به اورو تاسو اقبال ساغر صاحب اوریدونکو په تمه چې تاسو شاعری واوري او خوان تی واخلي نو تاسو به شاعری ورته واوروي خو ول راته دا وای چې تاسو ویل چې کتاب مو چاپ شوی دی کتاب مو سنوم دی سو کتاب مو چاپ شوی یو چاپ شوی
یو کتاب چاپ شوی دی ته د هر چا انتخاب دی
ته د هر چا انتخاب
هغه ما په 2013 کې چاپ کړی دی 2018 کې اوس تقریبا ناپید شوی دی بس ډیر کم پاتې دي چرته یار دوسرا شي نو بس هغه ته ډالۍ کوم نور دی ختم شوی او بل کتاب مې چې کم دی هغه ته تیاری کوم جانان دی لکه ستورې نام مې لمخ کې نه ورته خوښ کړی دی خلا بس تیاری ورته کوم.
صحیح. نو په دې هیله چې جانان دی لکه ستورې کتاب هم زر دا اوریدونکو لاسو ته ورسیږي نو سره ته ووروئ د خبرونې په دې برخه کې اقبال ساغر صاحب.
بالکل د غزل یو سو شعرونه درته عرض کوم.
ارشاد ته
وی چې هیڅوک مناوري مولا کناره ډیره کو
هیڅوک مناوري مولا کناره ډیره کو
مولا کناره ډیره کو پدا خبره د نصیب نه ګیلې ډیره کو
پدا خبره د نصیب نه ګیلې ډیره کو ډیر خره
او پروردګار دل منزونو ګنا معاف کراته.
واه واه
پروردگار دل منزونو گنا معاف کړه راته ته خو موینې لمانز جنازې ډېرې کو.
ها ډېر خپل بیت د وخت او د حالات مطابق دی.
مننه جی. او بل شیر دی چې د لاس پکر خو کې جانان محبت نه لرو.
ها
د لاس پکر خو کې جانان محبت نه لرو غنی لا او استاد راتلو وظیفې ډېرې کو.
ډېر ساغر ډېر خسته.
او بس یو د خپل منافقت علاج مونږ وکړلو.
ها
بس یو د خپل منافقت علاج مو نه وکړلو دا ګول پیری غنیوس هم لکابه ډیر کو.
اها
او صغیر دا د وخت راند دی الله خپل پوی کړی.
اها
صغیر دا د وخت راند دی الله خپل پوی کړی په هیګ نه کور تمون مسلې ډیر کو.
اها نو دا خو مغه تاسو چې مخ کې ویل چې دا شاعر کار وی چې ټولنه ته وګوري او سخامه په کې وی هغه په ګوته کې بالکل مغه شان غزل یو بل غزل مر ته ویل شي چې خالص رومانوي وی مینوي په کې عشق په کې وی مستی په کې وی.
اچھا دا سې دي چې دا خو د انسان په فطرت باندې دارو مدار لري لکه زما د رحمت الله درس یو شعر دی وای چې په دې لمبا لمبا ماحول کې دردا غزل مې رنگ د رومان نه قبلوي مونږ کډیرم دالی را تاوی گو چی مونگ چرت دا سی شی وی چی آغا دانن سبا خلکو تلگ مزور کی خو بیارانا شیر خام خا خام خا خو بل لوری بانده درمی کنه با هر حال یو سو بیتونه در تا پیش کومه
ارشاد تا جی
چی ستاد شندو پا شکرو بانده وقت تڑوی چی ستاد شندو پا شکرو بانده وقت تڑوی دا بختور دی ملغلرو بانده وقت تڑوی
دیر خسته
زده یارانو نه په سر باندې سرپنه کوم
سده یارانو نه په سر باندې سرپنه کوم.
خلکو خیاران دی په ملګرو باندې وخت اړوي.
خلکو خیاران دی په ملګرو باندې وخت اړوي. واه ډیر ښهسته ده.
مننه. هغه نازونه دی اوس نوړي غنم رنگه یارا. هغه نازونه دی اوس نوړي غنم رنگه یارا. مین دی اوس خوشو ډګرو باندې وخت اړوي.
ډیر
او تب په خپل عقل غړی خو له دې خبرې. تب په خپل عقل غړی خو له دې خبرې. اقبال صاغر په جادوګرو باندې وخت اړوي.
ډیر ښایسته غزل دی. او زما ستاسو دواړه قسمه شاعري خوښه ده. خو د چون اورېدونکي زمونږ وي د بېلابېلو ذوقونو خاوندان، نو ما ځکه اورېدونکو ته دا باور ورکول غوښته چې ساغر چې دی رومانوي شاعري هم کوي او د ولس د ټولنې اصلاح هم کوي د خپلې شاعرۍ د لارې. ساغر صاحب، تاسې مخکې د ځینو شاعرانو نومونه واغسته چې ستاسو د سیمې دي، ځینې ژوندي دي، هغوی ته د خدای پاک ژوند ورکړي، ځینې چې وفات شوي هغه جهان دی ورته خدای ښایسته کړي. نن سبا څه حال دی ستاسو په سیمه کې؟ ادبي جرګې شته؟ کومې ادبي جرګې ډېرې فعالې دي او کوم داسې شاعران دي یا لیکوالان دي چې ډېر مطرح دي نن سبا؟
اصل کې زمونږ علاقه کې په لکی مروت ضلع چې کومه ده کنه، په هغه کې خو بلا ډېرې ټولنې دي او جرګې هم شته دي. پکې په نورنګ کې چې د مروت ادبي جرګې په نوم باندې چې هغه میاشتنۍ غونډه مخامخا کوي، مونږ هم ورزو. سلیم قرار صاحب د هغې بانی دی چې هغه بنیادی توګه باندې افغانۍ دی. خو ډېره زیاته مینه یې مونږ لکه مروت ته راکړې ده. او اسلم خان تسنیم صاحب چې دی هغې د هغې جنرل سیکرټري دی. د هغې نه علاوه مونږ چې کله خپله زما کومه ټولنه ده دستار ادبي کاروان ته جوړي لکه مروت چې هغې زه جنرل سیکرټري یم، او زمونږ صدر گل سردار شاګیوال صاحب دی، نائب صدر مخیم مروت صاحب دی، جنرل سیکرٹری ما سره بل سیکرٹری چې کم دی هغه امراض صاحب دی. داسې نور ډېرې زیاتې دي تنقیدی ادبي جرګه لکی مروت، نور ډېرې زیاتې دي. تقریبا په لکی مروت کې بلس دولس پنځلس پورې ادبي جرګې وي چې هغه کار کوي. او دې کې ټولو نه فعال چې کمی دي تنقیدی ادبي جرګه لکی مروت، او یو دا مروت ادبي جرګه د نورنګ والا چې کم ده. یو الحمدلله مونږ هم ښه فعال ډېر زیات نشستونه هم کوو دستار ادبي کاروان وال.
صحیح. او اقبال ساغر صاحب، ستاسو سیمه د پېښور چې د خیبر پښتونخوا یو مرکزي سیمه ده، د دې نه لږ لرې پرته سیمه ده، نو دغه د مرکز نه لرېوالی په هغو شاعرانو باندې مغیز کوي چې ډېره ښه شاعري کوي خو چون مرکز کې نه دي، نو کېدای شي د هغه عمره ونه پړقېږي. کوم شاعران چې په پېښور کې دي، مردان کې دي، په نوخار کې دي، یا د مرکزي سیمو کې دي، کله کله دا کمی محسوسوي چې تاسو لږ لرې پرته یې نو د خلکو درته پام کم دی؟
کله کله نه جی. دا امیر صاحب مونږ ډیر ښکلی سوال دی وکړو. دا مونږ ډیر زیاته دا کمی محسوس کوو. لکه زه اوس دلته راغلی یم، زما په تقریبا یولس کاله چې کوم نوکری ده هغه سرویس دی، هغه ما په لکی مروت کې وکړو. هغې نه بعد اوس زما دلته ترانسفر شوی دی پېښور ته، په یات آباد کې زه یم. ٹھیک شوه. نو دلته اوس زه وینم کنه، زه اوس هغه فرق اوس محسوسوم. دلته چې کله چرته یو مشاعره یي، چرته غونډه یي، یا دلته کوم مراکز دي سرکاري توګه باندې لکه اکادمی ادبیات چې کوم غټ مرکز دی، نو دلته چې څوک سب پروګرام وي، سه غونډه وي، سه ناسته وي د ټولنې، یا سه مشاعره کېږي، سه نشست کېږي، نو هغې دپاره دونه زیاته سوشل میډیا دلته راغلي وي کنه چې هغه شاعر به تا ته نه ښکاري، دونه زیاتې کیمرې لګېدلې. او زمونږ علاقه کې که چا په موبایل باندې ځان له ویډیو وکړه خو ټیک کنوی، نور څه نوی. داسې نور دلته چې دا پروګرامونه هم شته دي چې څوک داسې غریب شاعر وي چې هغه د کتاب چاپ کولو وس نه لري، نو د اکادمی ادبیات او نور باچا خان مرکز نه دینه دا فند ورته کیږي، هغه په هغه باندې کیږي. زمونږ علاقه کې داسې خلک ډیر دي چې هغه بلا کتابونو مصنف کېدلې شي، خو هغه چونکه مالی وسعت دور زیات نه لري، نو هغه شاعری نه چاپ پرته. نو ډیر غټ فرق مونږ محسوس کوو په دې کې چې مونږ سوشل میډیا نه او د هغه نه لري یو په دې وجه باندې.
اقبال ساغر صاحب، څه کولی شو مثلا د دې لپاره چې یوازې ستاسو سیمه نه ده، داسې به نورې سیمې هم وي د پښتنو چې مرکز نه لري پرتې دي، ولته ډېر غمي شاعران ژوند کوي خو میډیا ته د هغوی لاسرسی نشته، یا د میډیا ورته پام نه دی شوی، نو هغه دومره نه پړقېږي لکه د ښاري سیمو لیکوالان او شاعران چې دي. څه کېدای شي، د چا مسؤلیت دی او څنګه د خلکو پام هغوی طرف ته اړولی شو؟ ستاسو په ذهن کې څه شته داسې؟ څه کېدای شي هغوی دپاره؟
ولی نشی کېدی چې حکومتي سطح باندې چې کله داسې یو پروګرام وشي ګوره هر چرته چې دی یو د ادبیاتو مرکز خامخا په کار وي په هرې ضلع کې. زه خدا وایم چې هلته ټول شاعران په یو ځای کېږي مشاعرې کېږي دوی چې کم دوی ته سب مسائل دي چې هغه ډسکس کوي هغه حکومتي ادارې خامخا هغې ته توجه ورکړي. نو لرې نه ده زمونږ زه د خپل لکې مروت شاعرانو باندې نور چې کم د ټول پښتونخوا دی که لر پښتونخوا دی که بر پښتونخوا دی د دې ټول شاعران زمونږ د سر ګلان دي. د دې مطلب دا نه دی چې هغه کمزوري دي خو زه د خپل لکې مروت شاعرانو په حواله دونه وایم چې کچرته مونږ مروتو شاعرانو ته چیرې دا د سوشل میډیا کوریج میلاو شي یا حکومتي ادارې دوی سره تعاون کوي نو لرې نه ده چې هغه به ټوله دنیا کې چې چرته پښتو باندې څوک پوهیږي څوک پښتو لولي یا څوک پښتو وایي یا پښتو لیکي نو هغې په ذهن کې به او هغې په دماغو کې به چې چرته هم د شاعري خبره کېږي نو د مروتو شاعران به خامخا د هغې ته یاد وي.
صحیح تاسې د سوشل میډیا خبره وکړله اقبال ساغر صاحب در ته وایي چې د روایتي میډیا نه علاوه دا اوس یو نوی پلیټ فارم دی دا سوشل میډیا چې خلکو ته د مواقع برابرې کړي دي چې که په عامه میډیا کې څوک نشي را څرګندېدی نو له دې لارې خپل هنر او فن خلکو ته ښکاره کړي. نو د شاعرانو په ژوند کې څه بدلون راوستی دی؟
او په دې کې اوس ډېر راغلی دی ځکه چې اوس هر سړی په لاس کې میډیا ده هر سړی سره موبایل هم دی او چې چرته مشاعره کېږي زمونږ علاقه کې نو هر سړی هغې نه پس د خپلې ویډیو په تلاش کې وي ویډیو ځان له پیدا کوي یا نور چې هرې ټولنې کې داسې یو کس خام خاوي د میډیا ول چې هغه دا ویډیو به د دې شاعرانو ښکوي هغې ته خپل پیجونه جوړ کړي دي. نو اوس چې دی اوس دا شاید لکه ډېر تیزی سره روان دی سوشل میډیا طرف ته زمونږ علاقه.
صحیح لدین لا نور ګټه حاصلې دی شي د دې سوشل میډیا نه مثلا ک تاسو دا ځینې ادبي جرګې یاد کړي دستار ادبي کاروان دی تنقیدی ادبي جرګه ده یا د مروت ادبي جرګه ده یا پر نورو سیمو کې نورې جرګې دي چې دغه پر ریکارډ باندې مثلا راوستل شي. سو کاله پخوا مثلا په پیښور کې د افغان ادبي بهیر غونډه به وه یا د ساحو لیکونکو مرکه به وه یا په نوخار کې مرکزي ادبي جرګه وه زه ځنو ته بتلم خو هغه ریکارډنګونه نشته. مثلا قلندر صاحب سره که چا یو تصویر نیم ویستې ویستې به یې که نه نور د هغه پروګرامونو ویډیوګانې موږ سره نشته. نو سړی له ارمان ورځي که هغه وخت کې هم دغسې سهولتونه وې هر خبره به په ریکارډ پاتې وه هر تصویر به خوندي وو هر ویډیو به اوس د دغه په توګه دستاویز په توګه یا د مخې ته راتلی شوه. نو د سوشل میډیا نه موږ دغه کار هم اغستی شو چې دغه سیزونه ریکارډ شي او ولس ته ورسیږي په دغه پلیټفارم باندې.
بالکل مونږ اخستلی شو او روان دي کنه څنګه چې ما مخکې خبرو کې تا ته وویل چې اوس دا شی مونږ ډېر تیزی سره روان دی سوشل میډیا باندې. اول که چې کم یو شاعر پیج ته ګوري د ده فالوورز دوره زیات وي د دې شاعري په وجه باندې ځکه چې هغه خپله شاعري چې دی خپلو عوامو ته خپلو مینهوالو ته هغه خامخا خپل اولس ته رسوي د ویډیو په شکل باندې یا د لیک په لاره باندې خامخا په فیسبوک باندې. زما چې اوس خپل پیج دی زه به هره ورځ دی ته یو غزل ورکوم چرته چې ما مشاعره کړي نو ما ته پسې ویډیو راورسي نو زه خپل پیج نه هغه شیر کوم. نو دا ډیر زیاتې فائدې دي او د سوشل میډیا داسې فائدې نقصانونه هم ډیر دي کنه. اوس د سړی په ذهنیت باندې دارومدار دی امیر صاحب چې لکه یو سړی غلطه استعمالوي نو بیا خو د سړی په ذهن باندې ذهن سازي باندې دارومدار دی چې هغه ذهن سازي روغه نوي شوي غلطه استعمالوي کنه. اوس سوشل میډیا شاعرانو د پاره ډیر د کار سیس دی اوس.
صحیح نو تاسو ول چې شاعرانو په خپلو پیجونو باندې غزل خپروي تاسو هم دا کار بکوي ز خپل هم زما شاعري چې راشي ز په خپل فیسبوک باندې خپروم. نو اوس په تاسو نه سو ورو د خپرونې په دې برخه کې اوریدونکو تاسو دا خبره چا ورې دا د اقبال ساغر سره خبرې دي مرغلره دي د لکې مروتو د سیمې پیژندل شوی شاعر دی کتاب هم چاپ دی او ته د هر چا انتخاب دا دوی کتاب دی په 2013 کال کې چاپ شوی دی اعلی تعلیم یافته زلمی دی او خوږه شاعري کوي. نو دوی نه د دوی یو کلام بل هم اورو د خپرونې په دې برخه کې. نو د مشال رډیو مجلې اوریدونکو ته څه به اوروئ د خپرونې په دې برخه کې ساغر صاحب؟
ډیر مننه امیر صاحب. بس ما اصل کې د کاپی پاڼې اړولې راړولې مېل کچر داسې غزل وګورم چې د مینوالو په تمه باندې وي د رومان حوالې سره. بهرحال
پروا نه کوي چې هر رقم شعر تاسو انتخاب به بالکل راته اورول شي.
مننه جی مننه. وای چې ګل ستا تصویر یما په زړه پورې مې ونیسه.
اها پر
ولستا تصویر یم پزړه پورې می ونیسا خولیا د رومال غندې پخله پورې می ونیسا
ډیر خدا
او سلوی گنا د محبت رازنه شوې ده سلوی گنا د محبت رازنه شوې ده سوزه می د هجر تنار پورې می ونیسا
ډیر خستا
او شال میکړه چولای میکړه او یا د لاس رومال میکړه شال میکړه چولای میکړه او یا د لاس رومال میکړه خیر دې درنجو غوندې لیمه پورې می ونیسا
ډیر ښه
زه خو ستا د ورځو مینځ کې خال د زړه قاتل ګڼم زه خو ستا د ورځو مینځ کې خال د زړه قاتل ګڼم وژنې مې خو بیا په دې سپېره پورې می ونیسا
ډیر ښه
او وای چې د ژوند تورو تیارو نه مې راوباسا وای چې د ژوند تورو تیارو نه مې راوباسا ژوند مې ساغره ژوندانه پورې مې ونیسا
ډیر ښه غزل دی اقبال ساغر سے تاسو مخ کې ویل چې بل کتاب مهم له خیره آماده ده چاپ پشي له خیره نو د سوشل میډیا په دې دور کې تاسو څه غنئ چې د کتاب چاپ کول څومره ضروری دي ځکه چې پښتانه ګیله کوي پښتانه لیکوالان او شاعران چې کتابونه وایي نه خرڅېږي ته چې مجبور کتاب چاپ کړي ډېرې زیاتې پیسې هم پرې راځي بیا وایي په شاعرانه مینه ډالۍ کې خلکو ته او چېرته کتاب نیم که خرڅ هم شي خرڅ شوی وي خو ډېر داسې مارکیټ نشته په میلیونونو پښتانه دي خو په کتاب باندې کم خلک پیسې ورکوي نو کې هغه شاعر ته هغه پیسې بېرته نه ترلاسه کېږي چې دی په ځان بل کتاب چاپ کړي نو تاسو څه غنئ چې د سوشل میډیا په دې دور کې چې تاسو مثلا که غزل کې په یوټیوب باندې ډیر خلک وګوري په فیسبوک باندې په زرګونو خلک کته شي همداسې په نورو پلیټ فارمونو باندې په دغه وخت کې د کتاب چاپ کول څومره ضروری ګڼئ تاسو
عامر صاحب خبره داسې یو پیچیده غوندې د سوال دی دا چې صحیح خبره وي کنه لکه اکسپلین وضاحت کول ضروری غواړم
په دې
کې چې نن سو کتاب نه ګوري کنه په دې کې د ډیرو سیزنونو لاسته یو خو مخکې چې دی مخکې بس صرف دا ټیپ ریکارډ او ریډیو اوس د هر چا په جیب ته موبایل راغی په دې کې میوزیک خامخا وي موسیقي پکې وي شاعري پکې وي نو د کتاب اهمیت دې سره مل کمیږي دوه خبره دا ده چې مونږ چې سو نسیمې دي نو هغه توجه ورکوي چونکې انګریزي زبان چې دا انګریزي زبان هغه بین الاقوامي زبان ده بین الاقوامي ژبه ده نو زیاته توجه ټول ملکونه دې ته ورکوي چې هغه کتابونه هم په انګریزي ژبه کې ټول نصاب چې دی په انګریزي ژبه کې دی په دې وجه باندې مونږ نه پښتو لږ خپل مورنۍ ژبه چې دا رستو پاتې کیږي شاعران ورته بار بار وایي چې تاسو بچو ته پښتو لیک پښتو لوستل هر څه دا ورته ښایي چې هغه کلچر باندې پوهیږي د پښتو په لیک لوست باندې پوهیږي خو مونږ د دې وجه نه لږ غوندې د خپل زبان نه زمونږ بچی لري دي دوه خبره دا چې مونږ څنګه سوشل میډیا دور دی په دې وجه باندې هغه شاید دوتا په مختصر وخت کې ملاویږي چې دوی چرته وار ووي یا په موبایل په سکرین باندې وویني نو کتاب ته دوی زیات ټیم نه لري او توجه زیات نه ورکوي په دې وجه باندې د کتاب لوستونکو کم دی او د دې شاعرانو دا خبره بالکل بجا ده چې ما په خپلم چې کتاب چاپ کولو نو ما یونیورسټي بوک ایجنسی ولنه پوښتنه کړې و نو هغه وی چې کتابونه مونږ دو خو اوس دونه زیات د پښتو کتابونه مونږ ځان سره نه ږدو ځکه چې اوس د کتاب لوستونکو کم دي کچرته د انګریزي کتاب وي کچرته د اردو نثر یا د اردو شاعری کتاب یو هغه بکیدو یا سبل صدا سے گرامر د اردو وی سره نو د پښتو د شاعری کتاب چې دی بلکې د نثر کتاب د دیل وستون کې اوس کم دی د دې بنیادی وجہ دا ده چې زمونږ تعلیم چې دی په انګریزي زبې تلاړلو مونږ نه خپل پښتو ژبه رستو پاتې کیږي او زمونږ بچی په پښتو نه پويږي مونږ خو بار بار خپل بچو ته وایي چې پښتو لیک
ساغر صاحب د دې هر څه باوجود هم تاسو فکر کوئ چې د سې خلک هم شته چې هغه د دې هر څه باوجود چې ریډیو هم شته ټلویزیون هم شته سوشل میډیا هم شته خو د هر څه باوجود د کتاب مینوال دی او بوکسټال ته ورځي او خیر به شک دغه خلک د لګم وي خو داسې خلک شته کنه چې ورځي کتابونه اخلي
بالکل بالکل او مونږ دی باوجود بیا د کتاب چاپ کول زکه ضروری ګڼو کنه چې مونږ دا خلک وینو چې دی باوجود بیا هم دونه خلک زیات دي چې د کتاب سره مینه لري د پښتو کتاب سره او ډیر ملګری مونږ ته وای چې مونږ ډیر لریو په پی ډی ایف کې کتا سره وی مونږ ته کتابونه د پښتو راولېګه خپل هم راولېګه د نورو ملګرو قدر سره وی مونږ ته په بی ٹی ایف کې راولېګه چې هغه چرته فارم کې یا بار مور کې پاتې کیږي نو اوس هم مینوال خو ډیر دي کنه او دومره خبره ده چې هغه کتاب شاعري بستا ډیره محفوظ شي سوشل میڈیا کې ستاغه فایل سټیم هه کرپټ کېدل شي کنه، مطلب دا دی چې لکه یو پیج تا جوړ کړی دی، ا پیج تا بلاک شو یا ختم شو یا خراب شو،
صحیح،
نو بیا نه پاتې کیږي. او کتاب خو تا سره بس نسل در نسل روان وي، یو پروت وي تا سره اساسې په تور باندې، نو کتاب شاعري محفوظ شي ور سره. او بیا ډیر زیات مینوالې اوس هم شته دي کتابونه ګوري کنه، مونږ په خپله په سوونو کتابونه هم ویلي دي، نو نور هم داسې یاران دي چې هغه وایي کنه کتابونه وایي. بالکل،
ډیره مننه اقبال ساغر صاحب، ستاسو خبرې خوږې دي، خو دا وخت چا انتظار نه کوي، نو زمونږ د خبرونې وخت بالکل ختم دی. کور مو ودان، ژوندۍ اوسئ چې مونږ له مو وخت راک.
ډیره مننه قربان، الله مو سلامت لره جی.
درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې مشال رډوی مجلې ته غوږ وئ. له همدې سره خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. بل ونی به د نوې خبرونې او د نوې ملما سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغه د خدای په امان.